ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوښتي پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 40 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته په راروان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتېدلي او له لوږې سره لاس و ګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وي حتی نیمایي برخه لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو که خزینه زده کوونکی له زده کړو منه شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان خزی او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تنظیم شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅه کوي چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي نامنۍ په حاد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشری حقوقو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وای د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران اسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادله په برخه کې توافق وکړ. د گرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د گرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د گرجستان صدراعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایی سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری ټولګې ته موزه فرشتہ صحاک هرکلای کوم. خبری ټوګي کې وا د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیزونه د ډېرو نجونو غبرګونونه راپارولې دي.
زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې وواژه.
او د دې تر څنګ د اورزګان سیمه ییزو مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګانې لري جدي خبرداری ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم د دغه سرغړونه کې او د ساګانو د بنمو سرونه پټ کړی نه وي. کوم څوک هم شکایت کوي موږ به محکمې ته معرفي کوو. او
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلی پیل کو. د دې ورځې پر راپورونو د بشری حقوقو د سار سازمان وای په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لال وړاندې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري له زیاتو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. په همدې کلاس مونږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د غبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلی. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر پاڼه خپور شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغو ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینې لامل شي. ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکوونکي نوري ونه اوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په ښځو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. د بشری حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونې او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ لامل سلر ویشت میندې او یو سل وچ پېته ماشومان مړه کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د زده کړو په برخه کې وروستۍ هیلې هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکینۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوه. هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصل چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
طالبانو بلخره په افغانستان کې زموږ خصوصي امیدونه هم خاوره وړولې او موږ له زده کړو منې کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه ولی د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړې چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه کون کې لزده کړو منه شوی، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه نوی فرمان لمخې د نجونو پر مخ د طبي موسسو دروازې تړل شوې دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د نجونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. دغه ولایت کې ځینو باخبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی، خو جزئیات یې ورنه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي، وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده و د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومبی سمستر فاینل از مینو تا صورت پاتی دی چه مونگ تا اوار را کرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از مینو نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دنه نوار شو. را دولت همو گفته نداده چه مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مستقرو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجیه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده، خو ناجیه له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز سوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري، بلکې ټولنه به له منځه یوسي، بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
حالت اند سیدا مور کې او طبي ذکر بند شي خزینه ډاکټرانو به ډیر زیات کم شي او دا ډیر لوی لوی مشکلات رامنځته کی ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویل شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویل او هغه مشکلات یو خزې د بل خزې لپاره حلول شي د سینارینه نشي کول
د یادونې نه چې لالوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل بیل بل راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدواري پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د نومبر په دویمه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سو یو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډیره کچې خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر څو کیلومترۍ پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې په ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس د یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 5 کیلومتر کې پروت دی او له دې لوري د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلي دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلي دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پورې سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په روسیې ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د دسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تستو ناکامورا پنځم تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسېدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورا مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکي سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د د قاتلانو نه نیول شو. په کار ده چې قاتلان ونیول شي، محکمه شي او بالاخره خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د دغسې انسانانو قدر پکار دی، دغسې انسانانو ساتنه پکار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خاروالۍ مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زیرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوری نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوي.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې وواژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
دی دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړي. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والي وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دی ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشي شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلومو په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملا عادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کے په نوم د غرسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیزو ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغې خلکو ته د خپلو سیمو د طبیعي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خوله توی اوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج لپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم یې د هغه خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساتونکو سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1943 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درنور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو لپاره د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
روزګان سیمایز او مسولینو ټول او هغه کسانو ته چې سرلوڅي ساګان لري جدي خبرداري ورکړي چې د خپل او ساګانو سرونه پټ وساتي په دې اړه لسیمه نه د شرافت راپور ته وکړي.
د روزګان سیمایز چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوڅو ساګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړي دي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپل سرلوڅو ساګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلن وسی او محکمې ته به ماری پیسی. دا پریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سوي چې په تیرو کلونو کې د سرلوڅو ساګانو لامل ګڼ شمېر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکي وایي دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاریا غولي کوروشي وایي د سرلوڅو ساګانو مسله د خلکو ژوند ګواښي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
په دې وخت کې زه بیا هم د خپل ولسم څخه په ډېر غرنه سهیله کو تمه کو تر څو که د خپل برمو او ساګانو سرونه لس وي هغه پټ کی او کم کس بیا هم دغه څخه سرغړونه کوي او د ساګانو د برمو سرونه پټ کړی نه وي کم څوک مشت شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کو او چې د قانوني سزا ورکول کیږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ له امله د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي، خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمېر ډېر سي او ګڼې سرلوڅې پاتې سي. د سرلوڅو ساګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د سرلوڅو ساګانو مالکان د قانون له مخې مسؤل ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به جزیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمی برمی سر سے لچ شد احمد برمدام محمود د کور سے یسو کرو ولیدین کچیر د محمود د کور سے یسری په کی شهید سی بیا محمود کواله سے پر احمد باندې عرض وکي بیا به احمد یت ور کوي. نو د ټول وسله سره مدا غشتنه ده کچا چهان ولیدی کچا برمی ولیدی کچا باوری ولیدی دی دی مطلقاً سر نور پټکی.
خلق غواړي چې دا پریکړه ملیسی او سرغړون کې جدي وڅارل سي. هغه وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
سرلوڅو برمو سره خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپله د خپل ماشومان سره ډېر ویر لري ځکه ماشوم په نه پوهېږي چې دا برمو زور ولېږم زما د مرګ ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅو برمو اوس په روزګانات کې ډېرې دي. د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
روزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلې دي ماشومان پښه مړه شوي دي سانانو ته ولوېدلې
سا کندلی بیا. په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څه کومو دوه نیمو کلونو کې تر 25 پورې ماشومانو او لویانو خپل ژوند د سرلوڅو ساګانو له امله له لاسه ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو او لیدونکو ته د نظر لکم سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موسلی نه را کښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
السلام علیکم شایست پا خیر است افغانستان طول ولست نیکی و سلامون پرزهی نوائیم تایدیوی که در طالبان پرزره در رحمه به تیرسی در قدرشوز مکتبون ایلک و سلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کې در منوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تصاوه سیمې سیمېړي کې نیولې ده دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي
ستاسي پیغام ستاسي نظر په دوهمه نیمایي کې به اونیز خبرونه د زهرو کاروان در توړاندې شي خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړې چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دای د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدیده کړي. برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپی د لیګلو خبر ورکړی. د روسیې د تاس آژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د نړیوالو چارو او بشري حقونو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا آژانس ته د سې شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. او د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې او وښکې بهونکي غازی د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې د ګورجستان واکمن ګوند تیرونه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې دوی دروي. د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دې ته به لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړه چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو نه مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سح کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان رګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدلی زیان یې بیر ترغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم.
دیوراج می 300 400 سواد می مصرفول. حکومت سرمایه چې موږ جمع واغه مو خورل پور دار مو کوغه مو خورل دیو بل پر دیواله را کړل مو خورل بل اخره تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی و مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی. دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خاول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوی چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د اوس په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 30% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور یې چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو تولید هم ورسره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډاویلی وایي د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاډاویلی زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې سي تر څو دا اطمینان حاصل سي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشې موادو تولید ونه نیسي. باید دا ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید سي، خو د طالبانو حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنۍ چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لرې بولي. په وروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنۍ چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د یوه کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د یوه کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 268 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دقام یک هکتار زمین کشت میکرد
په پخوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 38 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زره افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکري او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی چې په افغانستان کې له تولید سوو تریاکو څخه جوړ سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید سوي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلانې کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلانې کې راغلی چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشئی موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشئی موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېز کوي.
نشئی مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغېز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو
ظاهری موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چی شی را جمع شي دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیزوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډب کیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي. همدارنګه د اپین خاندان کا افین وی، کا هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کیدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې هغه په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکو هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بيخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغه مکه تک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو،
دا مور او کلار دواړه په نشو رودي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسکر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هېره او بیرته معتاد شم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پخه او بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري یم، بټۍ وي په پېښور کې، هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساوس کې بټو کې وي. کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردوی ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالۍ کیسار، دولت آباد، شیرینتګا ولسوالۍ، خوجه شپوس، دا ټولو کې مې د وینې په بدل قرباني ورکړې ده او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار پی تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوت چې وکوت زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوی سولې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار د فامیل سرپرست و هغسې لاړو. بس پس د یغه نه مې چر شروع کړل، شیشه مې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینکس راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع و هغه مو وخوړله، پور دار هم وکړو هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم وخوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې ور یې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځایو کې کنه. یو 80 کیلو مو وزن مې، اوس 16 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه یې ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویل چې شپون دې وایي، زما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي. وادې ورېده، نو دا خبرې ما سره کړې دي. او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ هېڅوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مې واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خامخا مې مور هم
چې موږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
تر نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي څو سپین ګیری د حج اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لري
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بيخي خبر نه يم
حاجی څه ته خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلی
خیر ده استاد راته وایست چې څه خبره ده
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یا راجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته ښیم
فرید مړ شو خدای دې وبخښي څومره ښکلی زلمی و
حاجی صاحب تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کېږي باید یوه چاره یې وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو
کومه د فساد ځاله
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي
نو ولې تاسې مخه نه شئ نیولی
حاجی صاحب د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
سلام علیکم حاجی خاناکا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب راځه کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم خو شر مه رارسوه
والی خان صاحب ما څه بد کړي دي
بد لا تور وي که سپین د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل بیا وایه چې ما څه بد کړي دي
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم خپله راځي وایي پوډر راکا
خبره د زور او رضا نه ده خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي ها
حاجي صاحب زه مالی سړی یم بل کار نشم کولی
نو چې بل کار نشي کولی زموږ د کلي ځوانان وژنې ها
نو څه وکړم
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې نور به دا کار نه کوې
یار حاجي خان اکا دا کار خو نشم پرېښودلی
ښه نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي
ګوره سلیمه تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیې قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې
سمه ده حاجي صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پرلوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
Sada pangro shang shang
ستاده پنګړو ژوندني هر سهار مسلوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګړو ژوندني ستاده پنګړو ژوندني هر سهار مسلوي پزړک می دمنه ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے.